په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اندو، زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مطبوعاتي مسؤل هغه څرګندونو خبرو چې وای د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د خبرې پر ځای نه دي چې وای په وزیرستان کې د پاکستان روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه دي. نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله وسواتیا او زیات کسان مړه شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ نن د امریکا له کانګرس نه پټینګه وغوښتل چې د نړۍ د وړیا تعلیم ملاتړ وکړي. دا د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري. خو لومړی سید کمال شاه عارف د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونی چې د افغانستان په اړه کړې به برعکس وبللې. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په یو انتحاري حمله کې ووژل سو، او په جوزجان کې وسوال مخالفینو د سرک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار هغه څرګندونی چې ویلې و ک په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای سوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب سوی وای برعکس وبللې. فضل هادي مسلم یار ازادي رادیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز دغه څرګندونی رد کړي او زیاته کړي چې ک پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لېږلي، اوس به دغه هوا دروان بد وضعیت سره نو مخامخ.
دا چې هغه ادعا لري چې وزیرستان کې عملیات نه وای شوی نو افغانستان به نور هم نام شوی وای یا به نور هم کډوډ شوی وای، فکر کوم دا بلاکس ویلی ده. که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه ده، وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنگونه وکړي.
په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شمې ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شمالي وزیرستان عملیاتو د افغانستان د امنیت سره مرسته وکړه او زیاته کړه چې که دغه عملیات نه وای سوي وضعیت به له اوسه هم بدتر سوی وای. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په دغه ولایت کې په یو انتحاري حمله کې ووژل سو. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې دا خبر اعلان کړ.
برادر عزیز ما و شما، ولسوال صاحب مصدق، ولسوالی کشم ولایت بدخشان، به اثر یک حادثه انتحاری همین لحظه جام شهادت می نوشه.
د بدخشان د امنیه قمندانې د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ولسوال عبدالجبار مصدق د کشم ولسوالۍ د کرنې مدیریت په یو پروګرام کې د ګډون په هدف تللی و چې پرې چاودنه وسوه. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په دغه ولایت کې د سړک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي وژلې دي. د دې ولایت امنیت امیر عبدالحافظ خاشي ازادي رادیو ته وویل چې پیښه نن سهار د شبرغان ښار د دشتي لیلې په سیمه کې سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو په دغه حمله کې د یاد شرکت دوه موټر هم سوځولي دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه ناخبري ښودلې ده. د یو بل خبر له مخې نن سهار په شبرغان ښار کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژلې دي. د جوزجان د امنیه قمندانې د امنیت امیر وویل یاد نجلۍ چې د ښوونځي زده کوونکې وه په خپل کور کې ځان زندۍ کړی و. هغه وویل چې تر دا مهاله د پیښې لامل نه دی معلوم، خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله له 300 زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوۍ ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثره بې وزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدی په نامه خیریه مؤسسې جکپوړي مامور انور کاظم رویټرز اژانس ته ویلي په تیرو څلور ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړه شوو شمیر 800 ته رسېدلی دی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 40 ته رسېدلې او د ښار شتمن کسان د ایرکنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکی لیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د فرانسې د حکومت ویان ستيفان لیوفول د مسلې په اړه امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولان لاجر غونډې څخه څو شېبې مخکې ویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت نن په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت موسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهورو رئیسانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان جاسوسي کړې ده. په افشا شوو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خپاره کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال له وروستیو څخه د 2012 کال مې میاشت پورې چې اولان د سارکوزي پر ځای واک ته ورسېد جاسوسي کړې. د دې اسنادو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 10 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزیری سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یروان د پولیسو مشر آشوت کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه کړي. دا مظاهرې په تېرو څو کلونو کې په ارمنستان کې تر ټولو سختې مظاهرې بلل شوي او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړي. د آزاد آسیا راډیو نن وویل یو غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22 په جنوبي ښار قاشګر کې شوې او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سمیزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې ترورستان یې بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدوله. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې غوریان دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی وروسته هغه کورنۍ تهدید نکړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګ ولاړ وي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره د یرغمل شوو کسانو د کورنیو لخوا تر سخت انتقاد لاندې ده او دا ځکه هغوی ګواښل کېږي که چېرې یرغمل نیونکو ته پیسې ورکړي له قانوني تعقیب سره به مخامخ شي. د امریکا متحده ایالات د ځینو اروپایي هیوادونو پر خلاف یرغمل نیونکو ته د پیسو ورکولو سخت مخالفت کوي او په دې باور دي چې په دې کار سره به یرغمل کوونکي وهڅول شي او د وسلوالو لاسته به زیاتې پیسې ورشي. ځینو اروپایي هیوادونو په تیرو 10 کلونو کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې وسلوالو ډلو ته 100 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې ورکړي دي. او اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باسټن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. یو 20 کلن سرنایف چې چچن ټبره محاصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوی بمی چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 12 تروریستي حمله وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړې وي، درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 12 تنو پښې له لاسه ورکړي. د امریکا په مساچوسټ ایالت کې په 1940 کال کې د اعدام سزا لغوه شوې وه او قاضي په دې قضیه کې یوازې د فدرال قانون له مخې د اعدام سزا ورکولی شي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان چارواکي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز دغه څرګندونو په اړه چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه بللی څوایي. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان موضوع به هم په دې غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه به په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال نه تازه حال درسره شریک کړو. په هلمند کې ډیر انجونې له ښوونځیو تر فراغت وروسته ښوونځي پرېږدي او بیا لوړو زده کړو ته مخه نه کوي. علتونه یې څه دي؟ دا موضوع هم په یو رپورټ کې لرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د ایران پخانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وای امریکا د شیعه مذهب او د دولسم امام پلټه ده. او سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورز ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي. پرون د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په وزیرستان کې کپ د پاکستان پوز ورستی عملیات نه وکړي د افغانستان امنیتی وضعیت به لوسنام خرابو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې وخت په وخت افغان چارواکو د پاکستان په دغه پوځي عملیاتو چې په وزیرستان کې کړي انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې په دې کې هغه کسان هدف نه دي ګرځول شوي چې په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. صفی الله ستانکزی په کابل کې دا موضوع څارلې ده، هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مشي، د سرتاج عزیز د دغه څرګندونو په اړه تاسو تر اوسه پورې له کومو افغان چارواکو سره غږېدلې او د هغوی عکس العمل څه دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته، د افغانستان د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره موږ په دې اړه خبرې کړې او همدارس د مشرانو جرګې له رئیس سره مو هم په دغه مسله شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز ورستۍ سرګندونې چې ګواکې په وزیرستان کې عملیات د دې لامل شو چې په افغانستان کې وضع ښه شي او یا وضع پرې نږدي چې تر دې بهتره شي، دغه خبرې له حقیقت لري بللې دي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته ویل چې په وزیرستان کې عملیات ونتونېدل چې مخالفین ضعیف کړي، بلکې ځینې مخالفین دې خواره اوختل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه شروع کړل. ښه ده چې د ښاغلي منلي غږ وورو په دې اړه.
د سرتاج عزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل، په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم و ضعیف نه کړل. البته که منفي اسې وګورو، یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
خغلی منن ویل چې پاکستانی چارواکي په ورته څرګندونو سره غواړي د خپل تیرو کارونو لپاره له افغانستان کریډیټ واخلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي په نظر چې په زینو حالاتو کې که پاکستان غواړي پر اختیار سره هم له افغانستان سره خپل همکاري ثابت کړي، نو باید هغه څه چې په وای هغه په عمل کې هم ثابت کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار البته آزادۍ راډیو سره یو ځانګړي کی دې مسلې ته اشاره کړې و چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې او که دغه عملیات نه وي شوي د افغانستان امنیت به ډېر خراب شوی و. خو له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم په دې اړه باندې توند غبرګون ښودلی دی. ښاغلی فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز دغه خبرې وغندلې او ویې ویل چې دوی که واقعا هم په افغانستان کې د امنیت ګډوډي دوی د امنیتي وضعیت خواله بولی، نو دا دوی لپاره یو پرمختګ دی. خغلی مسلمی رویل چې دوی په حقیقت کې برعکس دغه خبرې کړي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او یا د وزیرستان عملیات د دې لامل شوی چې په افغانستان کې امنیت ښه شي. ښه ده چې د خغلی مسلمی غږ هم واورو.
د سرتاج نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او د هغوی پرمختګ همدا ده چې افغانستان کې ناامني، په افغانستان کې ګډوډي، په افغانستان کې جنګونه، د افغانستان ملت په وینو کې لتپتې. فکر کوم دا یې بالعکس ویلې ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه، د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنګونه وکړي، د افغانستان مختلفو ولایتو کې دوی اکمال کړي، نو نن په افغانستان کې دغه حالات نه وای. نو زه دوی دا خبرې ردوم او غندم.
د خغلی مسلمیار په خبره چې په افغانستان کې ډیری بهرني تروریستان هم د پاکستان له پولو دی خورا اوختي دي او دلته د افغانستان د حکومت او ځواکونو پر ضد جنګیږي. خغلی مسلمیار دا د پاکستان یو توطعه وبلله او ویل چې تل د افغانستان له مخالفینو او دښمنانو پاکستان ملاتړ کړی دی. خو د چارو کارپوهان هم، البته د افغانستان د سیمه ییزو مسایلو کارپوهان، بیا د پاکستان دغسې څرګندونې د از طلبی په معنا بولی او وی چې غواړي په سیمه ایز او نړیواله کچه د خپل اعتبار د ترلاسه کولو لپاره دوی امتیاز ترلاسه کړي او دغه څرګندونه کوي. دوی وی چې پاکستان هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې روښانه او شفافه پالیسی نه درلري او هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان ثبات، چې افغانستان پرمختګ وکړي او ثبات ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان صفی الله ستانکزی او چې له کابل د یو شمیر افغان چارواکو د عکس العملونو پاړه چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د ورستیو څرګندونو په برخه کې ورسره شریک کړل. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی تر ویلنډ خبرتیا ورسته زموږ بل خبریال ته چې په بروکسل کې دی او د ناټو د وزیرانو غونډه تعقیبوي ورزو.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پیل شوې ده. افغانستان هغه مسله ده چې په دې غونډه کې به څېړل کېږي. زموږ خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د ناټو د دفاع د وزیرانو دغه غونډه څاري. لودین صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د افغانستان مسله د ناټو د دفاع د وزیرانو په نننۍ د غونډې په نننۍ اجنډا کې شامل ده او که نه؟ ډېره مننه
ان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ناټو د دفاع وزیرانو سرمشري د نن پیل شوله، دا به سبا هم دوام کوي. د نن ورځې کومه اجنډا چې خبریالانو ته ورکول شوې ده په هغې کې د افغانستان موضوع نه ده شامله. عموم کې نن د اوکراین په وضعیت باندې خبرې کېږي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګواښونو باندې په سیمه او نړۍ کې خبرې کېږي. خو یو موضوع چې دا ممکن د افغانستان د دفاع وزارت خاص مسوم ستانکزی هم دې غونډې ته راغلی، ممکن د غونډې په څنډه کې د یو شمیر غړو د غړو هیوادونو له چارواکو سره دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې ولري. هلته به حتما د افغانستان موضوع یادېږي، البته په جزئیاتو کې یا په فرایاتو کې. هغه عمومي بحث نن د اوکراین په وضعیت باندې دی، خو سبا چې د غونډې دویمه ورځ ده، سبا بیا په افغانستان باندې بحث کېږي. د ناټو او افغانستان په راتلونکو اړیکو باندې خبرې کېږي، او لکه څنګه چې مخکې ویل شوي وو، ممکن ناټو په دې خبرې وکړي چې له غوث ماموریت وروسته په افغانستان کې یو بل نوی ماموریت پیل کړي، چې هغه ماموریت کې به د ناټو د چارواکو په خبره ملکی به وي او نظامي حضور به هم د ناټو وي. خو دا هغه څه دي چې دا به وروسته له کانفرنس نه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي په خبري کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات دې اړه ورکول شي. خپله معصوم ستانکزي ټاکل شوی چې سبا خبریالانو سره خبرې وکړي، او نن د غرمې وروسته د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ به خبریالانو ته راڅرګند شي او د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه به خبریالانو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی لودین. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې د روانې غونډې په جزئیاتو به خپل اوریدونکي خبر ساتو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس به اجمل تورمان ته وښو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د برید په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپله نننۍ غاڼه کې لیکلي چې د ملي شورا غړو پرون په یوې فوقالعاده غونډه کې له امنیتي ارګانونو د افغانستان پر ملي شورا د برید په اړه سپیناوی غوښته. د هیواد په دې مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو شدید انتقادونه وکړل، او وی ویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته دا ډول بریدونه ترسره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی، او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمي خبرې راخیستې چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمیر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځه وړلو هدف درلود او غوښتل یې چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورسپانې د میرمن هاشمي له قوله لیکلي چې د شمال استازي په خپل دریځ سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون نه عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. ویسا خپلواکي ورسپانې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو په تیره بیا د پاکستان پاکستان د آی ایس آی کار بلل دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسی جرګې د غړو په حواله کړی دي او لیکلي چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسی جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتاج عزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلې چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز ویلي چې دغه خبرې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني رئیس معصوم ستانکسی او طالب پلاوی ترمنځ شوې وي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو وړ مورس د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
دوستانو زموږ غږ لاسه د ایراډیو ناورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنویو لامل خپل روغتیایي مرکزونه تړلې. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې وضعیت ښه نه شي دوی به ونه توانېږي چې خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. په عین حال کې د دغو نامنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ناوړه وضعیت کې دي او کچېرې ورته روغتیایي خدمتونه ونه رسیږي ژوند له خطر سره مخ دی. ناجیا صافی د کابل په سټډیو کې ده او په دې اړه ترې نور تفصیل اورو.
په هیواد کې ورسېو نامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نامنیو لامل نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
با تاسف جګړو اخیر کې در
په خواشنی سره په کندوز کې ورستین نامنی د دې سبب شوی چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو. همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په مساکلا سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې کلینیکونه بند شوي دي.
خغلی معیار ویل تر هغې به د روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکوونکي وکولی شي چې سیمې ته ولاړ شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هلمند او کندوز په بیلابیلو سیمو کې جګړې ډېرې کورنۍ بې ځایه کړي او په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال وایي اوس هم د جګړو په سیمو کې ډېرې کسان په داسې حالت کې پاتې دي چې لارې پرې بند دي او هیڅ دارو درمل ورته نه رسیږي. یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه دوام وکړي نو د درملو د کموالي له امله به د ښځو او ماشومانو په ګډون د ښځو او کوچنیانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. دوی وایي په کومو سیمو کې چې کلینیکونه شته هلته بیا درمل نه پیدا کیږي.
زمانم حشمت الله د چاردرې یو تن سودین کوي. هیڅ نه کلینیک شته، هیڅ نهسته، هیڅ کوم حاکمیت نه لري، دولت کلینیکونه دوا نه لري، نقطه څوک نهسته.
زما نوم احمد دی. موږ د ورسوالۍ څخه مدرسه وي راغلی، نه ډاکټر شته، نه څوک راغلی، نه پر موږ پښتانه کړی دی، نه څوک موږ ته ویلي چې څه کوي چې نه کوي. کوچنیان مؤمنان ګرد سره
د راپورونو له مخې د پوځیانو تر څنګ وسلوال مخالفین کله ناکله روغتیایي کارکوونکي هم هدف ګرځوي. عام افغانان بیا وایي چې روغتیایي کارکوونکي بې طرفه خلک دي او که چیرې د جګړې ښکېلې خواوي دوی په نخښه کړي نو په لرو پرتو سیمو کې به روغتیایي خدمتونه ټکنۍ او د دوی ژوند به له جدي ګواښ سره مخ شي. ناجیه سپای، ازادي راډیو کابل.
رضیات مننه. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت ویل دی ورسته به هر پالیسی د څېړنیزو او تحلیلي ریپورتونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وزارت چارواکو د نشې توکو د مخنیوي په برخه کې د اړوند نړیوالو ملي ادارو سره د سې شنبې په ورځ د ریپورت ورکولو یو نوی آنلاین سیستم پرانیست. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال لري.
لمخدره مواد سره د مبارزه وزارت د راپور ورکولو داسې انلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه توکو د کښت اندازه د قاچاق کوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیقې پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د رو دونیم کلونو راهیسه موږ په همدغه تحلیلی ظرفیتونو باندې کار وکړو د اړوند وزارتونو سره پاینده کې به هر برنامه هر ستراتیژي د تحلیلی او تحقیقاتي ظرفیتونو په اساس باندې رامنځته کیږي. ل دې نو وروسته به په ډیر پاسانۍ سره سیستم ته داخليږي. د سیستم نه به هر قسم معلومات چې په کار وي راخستل به شي.
هغه وایي د راپور ورکولو د دې سیستم لمخي هر څوک کولای شي چې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د ویب سایت څخه دقیق ارقام او د وزارت لاسترولنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم لمخې افغانستان تر اوسه یو کلنی راپور خپور کړی چې پکې د نشه توکو د ځینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځانګړې شوې دي. ویل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د کوکنارو له کښت او له نشه توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړی. د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسان د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانستې په غونډه کې وویل دا وایي د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوې پروسه ډېره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډېره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډېر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي دي. بل خوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږد مهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د باختر د خزانې اثر په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نورې نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ورپېژندل دي. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کېږي. ښاغلي تیموري په ځواب کې وویل
د باختر د انجینیر آثارو یو کلمخ کې د اثریات په واد کې پنوای د مولبل موزیم کې پنوای شو چې دوه مشمخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړی دی چې باید د ګنجلی باختر حتی په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي شي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
کله چې تاسو معلوم دی د آثار باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان د هغه نور لرغون پیژندنې آثار ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کېږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي او د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان هلته لارده آشنایی پیدا کړي.
تیموری صاحب یو اخری پښتنې دغه اثر څنګه نور مملک ته استول کیږي؟ آیا هوایی لار نه یا زمینی لار نه استول کیږي؟ او دې سره آیا مازف کسان هم زی؟
دقیقا دقیقا دلته یو کمیته په بسنسنسی یو کمیته ده چې دلته د موزیم لیلی آبتات کابل پانتون او د اکادمی علوم آزاد لري چې دوی احمد په ټول فیصلو کې هغوی شته. ټول اثر د هوایي لخه د بل کشور کې تخنایی دي او زموږ حیات هغه اثر سره یوځای ځي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموری وو چې په وایلي ټاکل شوی د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. چنقه الکوزه په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز هغه خبره برعکس وبلله چې وایي که په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شوی وای. فضل هادي مسلمیار آزادي راډیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز څرګندونې رد کړې او زیاته کړه چې هغه پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لیږلي، اوس به دا هیواد له روان بد وضعیت سره نه و مخامخ. د بدخشان ولایت د کشم ولسوال عبدالجبار مصادق نن سهار په ویزان وژن کې حمله کې وژل شو. د پیښې خبر د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې اعلان کړ. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي دولت باید ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنو کورونه ورکړي. اسدالله حنیف بلخي چې نن ولسي جرګې ته د ښوونکو د ستونزو د حل په مقصد ورغوښتل شوی و وایي ډېر ښوونکي د استوګنو کورونو د جوړولو مالي توان نه لري. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د ارمنستان په مرکز یوروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد اسیا راډیو نن ویل ایغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلورو ورځو سخت ګرمۍ له امله له 100 او زیات کسان مړ شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي.
دوستانو، اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د وریښمو لار پر عمومي د هلیزون عملاً کار پیل سوی او بودیجه ځانګړې سوې ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د وریښمو لار د لومړي د هلیز کار چې جنوبي آسیا د هند له لارې له افریقا سره وصلوي او همداراز بل عمومي د هلیزې چې چین له روسیې سره نښلوي عملاً پیل سوی دی. خو ښاغلی الکوزی وایي د دغه لارې د مرستیال د هلیزونو د جوړولو په اړه چې د افغانستان له شمال څخه تیریږي د نامنوی په اړه اندېښنې موجود دي. نوموړي زیاته کړې په هغه کانفرانس کې چې په روانه میاشت کې په چین کې د وریښمو د لار د بیا جوړولو په هدف جوړ شوی و. د افغانستان په شمال کې د نامنوی له کبله د کانفرانس ګډونوالو زړه نازړه د وریښمو د لارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیزو موزیرو او ګټورو حشراتو د پیژندګلوي او کنټرول لپاره یو مجهز لابراتوار جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار کولای سي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره درې ګټورې حشرې تولید او یو سلوشل مضیر حشرې له منځه یوسي. دا لابراتوار د کعبې د حیاتي علومو د نړیوال مرکز د $150,000 په مالي او تخنیکي مرسته چمتو سوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار به په لومړي سر کې د هیواد په مرکزي او ختیځ زون او سمو د ورس به په نورو زونونو کې هم فعال کړي. د نورم او سندر ادارې چارواکي وایي د دغه ادارې او سوداګرۍ او صنایع خونو ترمنځ نن یو تړون لاسلیک شو. د نورم او سندر ادارې رئیس پوپلزی پوپل وایي د دغه تړون لمخې به د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولان سوداګرو ته د نورم او سندر اړوند مسایل تشریح کوي. شاغلی پوپل وایي د نورم او سندر د قوانینو په مراد کولو سره به سوداګر هم ګټه وکړي او اموال به ښه مارکیټ پیدا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لچینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپته افغانۍ، یو یورو اته شپته افغانۍ، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال شپاره افغانۍ پنځه پوله، دا امارات یو درهم شپاره افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، او زر پاکستانی کلدارې پنځه سو او اتیا افغانۍ.
په هلمند کې ډیر انجونې تر فراغت مخ کې خونځي پریږدي. کتونکو لیتونه جبري ودونه د عمر لوړېدل او د کورنۍ لخوا په لوړ سن د انجونو د تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس تای له هلمند رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډیر ماشومان انجونې او لوکان د نامنوي له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېری هغه انجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پریږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګوي پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکې اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې ده بولي.
یعنی دختر حق بیرون شدن از خانه نداره، اما بعضیا برای که زیاد مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
په دې ښوونځیو کې ځینې داسې نجونې هم شته چې د کورنیو په غلا درس وایي، خو اکثره یې تر یوه یا دوه ټولګیو پورې وروسته اړېږي او ښوونځی پرېږدي. د هلمند پوهنې د ریاست د شمیرو له مخې اوس مهال څلور پنځوس زره نجونې ښوونځیو ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورنۍ او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي، اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایستوي د محیط ناراسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانه ویل کېږي. له دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې هو د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بالاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا په د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شرکت کړی هم ده. ولایتي شورا راغله د جریان څخه خبره ده، زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان به خبر دی. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد، خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدې، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د ایالت په نورو سیمو کې د تودې هوا له امله د وژل شو کسانو شمیر شیبه په شیبل وړیږي او د چارواکو په وینا چې تر دې دمه پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د برېښنا د پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت نیوکې کړې دي. زبیولا شفاق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې ترغی ورسته بیړنۍ حالت اعلان کړي چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد دړکنه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیايي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیايي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې پر ورځ رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندوی مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلوهل کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیايي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخه درجه تر 40 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
سپین ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایلي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراقه ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همدارس د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقې ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي چې لا هم کورد ځواکونه د رقې ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال سویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دې ښکارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
Josh Ernest د کورت ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي شار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورت سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینټاګون او کورت ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه شار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي کنه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورت ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورت ځواکونو د رقی شار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې مخکخه خزي زنګړی پروګرام او همدارنګ اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو مخکې له دې نه چې د دوو ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې ورسته رپورت راخلو. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي امریکا د شیعه مسلمانانو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درک شوی خو بیرته راځي او پر ټولو مځکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمد نژاد په دې د اثر چې د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته ورړولې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورت کې واوري.
د ایران د پخوانی محافظه‌کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خبره سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځار پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یوه انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوې دي. دا پاڼه د ده د نږدې ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لویدیځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کېږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همداراز راغلي چې لویدیځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمی ایسته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان او بلله او زیاتوي چې لویدیز په تیره بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپل امپراتوري لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوي احمدی نژاد د خپل ولسمشری په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپل کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهب په امام پورې تړلې وې.
دې پولی چې ما ریختنیم
د وای دا پیسې چې موږ تر لاسه کړې دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخوانی ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د ده په خبره امام زمان ته درلود.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو میآورد.
دوی په ټولو ویناو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاوی سره د امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړو هلته باید دغه سره لیدل سوی وای چې څه ډول خبري اعلان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبري وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د ده د دوو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا په رسنیو کې مطرح سوی دی.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. موسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زبا پراتلون کې کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکه جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دته وحد سوالي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لسته لای، مگر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټری انتخاب کم او یا بل لاس څه مگر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر سوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېر مرسته وکړم سم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایي په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوب پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تاند کې لولم په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډیر خراب شوی او زه په دې ډیره دردېږم، په دې ډیره کړېږم. جنګ د هیچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلې دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوانډې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څیر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول به دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دی چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړه، په هر رقم څه کې تعلیم وکړه، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم ډیره مننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم.
په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه سوال سوي دي، د خبرونی لملمه څخه به واورو. د خبرونی مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنه نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړي نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیرش کال جنگونه د دیرش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس پر اساس
آزادی رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپږمۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګر ماشومان نو پاره ځنګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومان ته ماشومانو ځنګړې پروګرام چې چایلد ټو چایلد ورتوي یا طفل به طفل ورتوي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې د څه کارونه باید تر سره نشي چې داغوی جوان ته راتلونکو ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دی یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلن نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
ازادي رادیو لوونه تروو